السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري او عبد الله او عبد پر غاړه لري تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف پلټ کې او د ورکو شوې وزانو خبرونه ته ځانګړي شوې ده. خو پیل د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو کوو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی وایي هرات د هیواد په یو صنعتي ولایت د بدلېدو په حال کې دی. د اجرایه ریاست د سلاکار رفیع الله ګل افغان د وژنې د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي. ایران وایي که څه هم تهران او دمشق په سوریه کې اوربند مني، خو دمشق ته نږدې پر تروریستانو حملو ته به دوام ورکړي. او د چین کمونیست ګوند یوه نوې طرحه وړاندې کړې چې له مخې یې د ولسمشر د کار پر موده محدودیت لرې کیږي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي هرات د هیواد په یو صنعتي ولایت د بدلېدو په حال کې دی. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی نن په هرات ښار کې له یو شمیر ځوانانو او مخورو سره په کتنه کې د ټاپي د پروژې اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل. د دې پروژې د رغونې پیل له جغرافیایي زندان څخه د مرکزي افغانستان ایستل او په دولتي ادارو کې د ځوانانو ګمارل په افغانستان کې د یو لوی بدلون پیلامه ده. خبرپانه د ولسمشر غنی له قوله زیاتوي چې وایي په هرات کې د باور، یووالی او همغږۍ فضا رامنځته شوې او هیله ده چې ټول هیواد ته به وغځیږي. ښاغلی غنی چې د افغانستان په قلمرو کې د ټاپي پروژې د رغونې د کار د پیل لپاره هرات ته تللی و، پرون هم د دې ولایت له ځینو نورو اوسیدونکو سره وکتل. افغان حکومت د کابل د پروسې د دوهمې غونډې لپاره د بشپړو تیاریو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د 15 هیوادونو او څو نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. ښاغلی مستغنی وایي میلمنو ته بلنلیکونه استول شوي او ډیرو یې د خپل ګډون ډاډ هم ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي، د سولې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو او د تروریزم پر ضد د مبارزې پر مسایلو بحثونه په پام کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اجرایه ریاست د سلاکار او د مشرانو جرګې د پخواني مرستیال رفیع الله ګل افغان د وژنې د قضیې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی ګل افغان پرون په کابل کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو.
دیروز شام در این مربوطات حوزه 17 در مشترک بوستان این هدف افراد مسلحی البته که در اون محل بودین قرار گرفته، متاسفانه خودش با دریور شهید شده. پلیس تحقیقاتش شروع کرده در محل.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان هیله سرګنده کړه چې د ګل افغان قاتلان به ډیر ژر ونیول شي. رفیع الله ګل افغان د جمعیت اسلامي له قومندانانو څخه و. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هغه پر وژنه خفګان ښودلی او په یو خبر پانه کې ویلي چې نوموړي په خلکو کې خاص ځای درلود. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران وایي چې که څه هم تهران او دمشق په سوریه کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د دیرش ورځني اوربند غوښتنې ته درناوی کوي، خو دمشق ته نږدې پر تروریستانو حملې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جګړه ځپلې سوریه کې د سمدستي اوربند پریکړه لیک ته پرون په یوه خوله مثبته رایه ورکړه. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د لوی درستیز جنرال محمد بقری له قوله خبر ورکړی چې وای ایران او سوریه به د اوربند هغې پریکړې ته درناوی وکړي چې پرون د امنیت شورا لخوا تصویب شوه. بقری ویلي د دمشق د شاوخوا هغه سیمې چې د تروریستانو په ولکه کې دي په دې اوربند کې نه دي شاملې او پوځي عملیات به هلته دوام وکړي. عیني شاهدان او څارونکي وایي په سوریه کې د اوربند د پریکړه لیک له تصویب وروسته د دمشق په شاوخوا سیمو کې په جګړو کې نن کموالی راغلی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د سوریې پوځ د اوربند له اعلان وروسته په غوطه ښار کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې تازه هوایي حملې کړي، خو د تلفاتو په اړه معلومات نشته. له بلې خوا په پام کې ده چې د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدراعظم نن د روسیې له ولسمشر سره په سوریه کې د اوربند په اړه په ټلیفوني تماس کې بحث وکړي. شمالي کوریا د امریکا وروستي بندیزونه د هیواد پر وړاندې د جګړې اعلان بللی او پر واشنگټن تور لګولی چې د ژمني اولمپیک د لوبو پر مهال له جنوبي کوریا سره د هیواد د اړیکو د تودېدو په وړاندې خنډ جوړوي. په دې اړه د شمالي کوریا د حکومت خبرپانه د دې هیواد دولتي خبري اژانس کې سی این ای څو ورځې وروسته له هغه خبره کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پر شمالي کوریا نوی بندیزونه اعلان کړل او ویل چې د دې بندیزونو هدف پر پیونګیانګ د فشار زیاتول دي څو له خپل اټومي پروګرام څخه خلاص واخلي. د پیونګیانګ خبرپانې د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله ویلي چې دواړو کوریاګانو په خپلو کې همکاري سره وکړه او د ژمني اولمپیک لوبې په بریا ترسره شوې، خو متحد ایالاتو د اولمپیک د پای د مراسمو په درشل کې د شمالي کوریا پر ضد د نویو او پراخو بندیزونو په اعلانولو سره د کوریا ټاپو وزمې ته د جګړې ګواښونه پیل کړي دي. د امریکا په نویو بندیزونو کې له شمالي کوریا سره تړلې څه باندې 50 کمپنۍ او شرکتونه په نښه شوي. او رستای خبر د چین کمونیست ګوند یو نوې طرحه وړاندې کړې چې لمخې د ولسمشر د کار پر موده محدودیت لري کیږي. له دې اقدام سره شي جین پینګ له 2023 کال وروسته د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کېدای شي. د چین د دولتي خبري اژانس سینهوا د راپور لمخې کمونیست ګوند د اساسي قانون د هغې مادې د حذف غوښتنه کړې چې وایي ولسمشر او مرستیالان یې له 2 دورو زیات په واک کې نشي پاتې کېدی. سینهوا په یو جلا راپور کې ویلي چې د کمونیست ګوند مرکزي کمیټې همداراز وړاندیز کړی چې د چین د نوي عصر د ارزښتونو په اړه د ولسمشر شي نظریات باید په اساسي قانون کې ثبت شي.
خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. کغواړی دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې ناسته مهمه بولي.
کشورهای آسیای مرکزی نیز از نامی افغانستان نگرانی دارند.
د دې شورا مرستیال حاجی دین محمد و په همدې اړه د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم غږېدلی یو. د افغانستان لوی اثرنوالي وایي چې په روان لمریز کال کې له 1500 نه په زیاتو دوسیو کار کړی دی.
نوستان افغانستان تانسته با بیش از 1500 قضیه ناشی از جرایم فساد اداری رسیدگی بکنه.
او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم په سوریه کې د 1.5 ورځې وربند د پریکړه لیک پر عملي کولو د روسیې له ولسمشر سره خبرې کوي. یو شمیر نور کورنی او بهرنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 15 بجو دوام لري. را سره پات شي. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د سولې عالي شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې پاړه کې دونکې ناسته مهمه بللی. د دې شورا مرستیال جید محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې پاړه ناسته کې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي ګډون کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې د دوهمې ناستې لپاره چې اجنډا یې په هیواد کې د سولې ټینګښت او د تروریزم سره مبارزه ده لازمې تیاری نیول شوې دي. نور حال د واصل وصال په راپور کې
ټاکل شوی چې په یو میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې ناستې په کابل او تاشکند کې جوړې شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په هدف دغه ناستې مهمې ګڼي او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړېدونکو ناستې پایلې به ښې وي.
مرکزي آسیا ملکونه هم یو تشویش لري د افغانستان د بې امنۍ نه، نو د هغوی د خپلې بې امنۍ د مخنیوي دپاره هم په دې کې به کوشش کوي. نو دا هم یوه وجه کېدای شي سړی دې ته ډېره تمه وکړي چې یوازې زموږ د افغانستان خبره نه ده، د مرکزي آسیا تشویش هم دی. په دې وجه نه ویلی شو چې دی به دې اثر به څه زیات وي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ناسته د روانې میلادي میاشتې په 26 نېټه د ازبکستان په نوښت جوړېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا په خبره په دغه ناسته کې به د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو شمېر باصلاحیت استازي ګډون وکړي. یو شمېر روسي خبري اژانسونو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف له قوله خبر ورکړی چې په دغه ناسته کې روسیې، چین، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سولې علي شورا د مرستیال په خبره ازبکستان په دې هڅه کې ده چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي او هغه اندېښنې چې هغه هیواد د افغانستان د نامنې او پاړه لري لرې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې دویمه ناسته چې ټاکل شوې د چهارشنبه پورې جوړه شي ورته لازمي تیاری نیول شوې دي. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د کابل پروسې د دویمې ناستې د ایجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل د وای ټاکل شوی چې د کابل د پروسې دوهمه ناسته چې پکې په دوو مهمو موضوعاتو چې د افغانستان د دولت له لومړیتوبونو نه دي بحث وشي چې یو یې د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ او بل یې د تروریزم سره مبارزه ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې به د 15 هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغه ناستې د جوړولو هدف په سیمه ییز او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه د ویجما رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او په یو لیک کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې د دغه لیک د غوښتنې په ځواب کې وویل چې له دغې ډلې سره د خبرو اصلي لوری افغان حکومت دی نه امریکا. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ټاکل شوی چې د کابل پروسې د دویمې ناستې وروسته راتلونکي میاشت په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه یو ناسته ترسره شي. په دې اړه مو د واصل وصال راپور اوریده. خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر کومې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ځانګړي میکانیزمونه او تګلارې جوړې نشي دا شان ناستې کومه نتیجه نه ورکوي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره زموږ همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنې چې د تاشکند ناسته د افغانستان د سولې د روان بهیر لپاره څومره مهمه او اغیزمنه ده.
د افغانستان جګړه درې بود لري او سولې چې د افغانستان د خلکو ورکه ده او د افغانستان د فرد فرد اړتیا احساسېږي. که د هرې لارې نه موږ یو هڅه کوو په نیک فالی ګورو او ورته سترګې په لارو چې یو څه بتې میول لاسته راشي په مرکزي اسیا هیوادونو کې دا زمینه برابرېږي تر څو دغه سیمه ییز ملاتړ د سولې د پروسې نه پیدا شي او هغه هیوادونه چې د افغانستان د جګړې نه بد ګټه پورته کوي په هغې باندې یو اخلاقي فشار شي دا خبره ده. خو د دې تر څنګه که چیرې موږ د دې جګړې درې واړه بود درکو آباد درکو نو بیا په کار دا ده چې موږ هم د امریکا سره ځینې رښتینې خبرې وکړو چې هغه چې د جګړې عوامل او لاملونه ایجادوي هغه امنیتي تړون په رابطه باندې پس دې یو موږ یو نظام الاوقات ولرو او همدارنګه موږ د مخالفینو سره د خبرو کولو لپاره کلیګانې پیدا کړو. نو په دغه صورت کې چې موږ په درې واړو آبادو کار وکړو په متوازنه توګه
دا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په رابطه ناستې شوې خبرې شوې خو هغه کومه نتیجه چې تر دې مهاله لیدل کېږي د سولې لپاره نه ده ترلاسه شوې. د ازبکستان انتخاب او ټاکنه څه فکر کوي چې څومره ګټور اقدام به وي؟
په مجموع کې د ګاونډي هیوادونو نه بیرون موږ ته د جنوبي اسیا هیوادونو له خوا نه منځګړیتوب د سولې په پروسه کې وشي شاید افغانانو دواړه لوري ته ډېر خار ونه وویني ځکه چې مالیزیا او اندونیزیا دواړه داسې هیوادونه دي چې په افغانستان کې کومې داسې ګټې او د جګړې کومه سابقه نه لري چې افغانان ترې نه بده خاطره لري. همدارنګه په مرکزي اسیا هیوادونو کې موږ ته د هر یو هیواد له لوري نه که د اقتصادي ګټو له لاسه تر څنګه یو داسې بستر مساعدېږي چې د نورو هیوادونو د لیوالتیا باعث ګرځي د سیمې د نورو هیوادونو او په یو ډول په اخلاقي توګه د جګړې په دواړو لورو باندې فشار راوړونکي اوسي او دواړو لورو ته د منځګړو په توګه باندې یعنی پیشنهاد وړاندې کوونکي اوسي. نو دا ښه خبره ده. خو تر ډېره زمینه مو ازبکستان د پخواني شوروي اتحاد د منځ تک نه وروسته زیات د امریکا سره همغږي لري او کېدای شي سوال مخالفینو لپاره
بله. وروستۍ پوښتنه د کابل د پروسې د دویمې ناستې په اړه کوم چې موضوع یې هم د افغانستان سوله ده. دغې غونډې ته تاسې په څه نظر ګورئ؟ آیا څه داسې نتیجه به د دغې غونډې نه ترلاسه شي چې په سیمه ییزه توګه یو اجماع رامنځته شي او بالاخره د افغانستان د سولې دغه روان بهیر بریالی شي؟
د یو مسلمان په توګه نیک تفاول باندې وینو او په نیک فال ورته ګورو خو بیا هم تر څو چې د جګړې په درې واړو آبادو باندې موږ په متوازنه توګه د هر لوري لپاره باور پیدا نکو جګړه د دوه لورو ترمنځ دوه طرفه جاده ختمولو باندې یعنی دا جګړه ختميږي یعنی دا دوه طرفه جاده باندې کار کول لا نه دا جګړه ختميږي نو په کار دا چې موږ داسې پروسې په کار واچو چې اواز د دولت یعنی پلویتوب ته نه سرګندېږي بلکې د وسوال مخالفینو غږ اورېدل هم ته نه سرګند شي او چې کله ګورو چې په مرکز کې کانفرنس او په مرکز کې په کابل کې د کابل د حکومت سره خواخوږي حل سره په کانفرنس کې شتون لري دا نور هم د هغه خلکو لپاره چې د افغانستان د دولت نه مرور دي یا د ایدیالوژیک اعتبار له مخې یا د امنیتي اعتبار له مخې یا د ګاونډیانو د لمسونې له مخې په مجموع کې هغه ته نور د بیباوري یعنی هغه دلایل په ګوته کوي.
د سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق او چې زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان لوی سرنوادي وایي چې په روان لمریز کال کې له 1500 په زیاتو دوسیو کار شوی. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې کې د رشوت، غلا، اختلاس او له دندو د ناوړه استفادې دوسیې شامل دي. بلخو د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ دغه ارقامو ته د شک په سترګه ګوري، وایي چې د خپلواکو ادارو نشتون د دې لامل شوی چې خلک د سرنوالۍ په اجراتو باور ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې د لوړ پوړیو دولتي، ملکي او پوځي چارواکو په ګډون یې د فساد له 1500 په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمېر چارواکو دندې ځړنول سوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان سوي دي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دغه دوسیې د عدلي او قضایي مرکز او د فساد په وړاندې د ځانګړي څرنوالي له لوري پلټل سوي دي. د افغانستان لوی څرنوالي توانېدلې ده چې په 1499 کال کې د فساد اړوند له 1500 په زیاتو دوسیو کار وکړي. دغه دوسیې د فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز کې او دغه شان له فساد سره د مبارزې په ځانګړي څرنوالي کې چې په ملکي او نظامي برخه کې کار کوي څېړل سوي دي. ښاغلی رسولي زیاتوي چې د دغو دوسیو له درکه 1,600,000 افغانۍ د خسارې د جبران او نقدي جریمې په توګه د دولت په ګټه پرېکړه سوي چې یو اندازه پیسې د دولت عوایدو ته سپارل سوي هم دي. دا څرګندونې سمحال کیږي چې په دې وروستیو کې د شفافیت د څار نړیوال سازمان د یو راپور په خبرولو سره په 2010 میلادي کال کې افغانستان د 180 هیوادونو په ډله کې د فساد لپلوه د 1500 امتیازونو په درلودلو سره تر سومالیا، جنوبي سودان او سوریه وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. خو لوی څرنوالي وای افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې پاتې نه دی راغلی، بلکې یو شمېر نور هیوادونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې له دوی مخکې سوي دي. بلخو د شفافیت د څار بنسټ دغه ارقامو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د عدلي او قضایي بنسټونو له لوري د اداري فساد اړوند دوسیو د چړلو په تړاو د څارونکو خپلواکو ادارو نشتون د دې لامل سوی چې خلک د څارنوالي په کړنو باور ونه کړي. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افسلي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم خلک نه پوهیږي چې د لوی څارنوالي په اداره کې څه تیریږي.
د خپلواکو بنسټونو نشتون د لامل ګرځېدلی چې دا ټوله پروسه د روڼتیا ونه لري او کوم ارقام چې د څارنوالۍ له خوا نه یا د نورو ادارو له خوا نه ورکول کېږي دا د اعتماد وړ ونه اوسېږي، ځکه چې موږ واقعا په حقایقو باندې نه پوهېږو چې دننه یې په دا ادارات کې څه روان دي او هغه زورواکي چې په فساد باندې تورن دي دوی تر اوسه پورې ولې د عدلي او قضایي تعقیب لاندې نه دي نیول شوي.
ښاغلی افسلي زیاتوي لا هم د ملي وحدت په حکومت کې د فساد پر ضد مبارزې لپاره قوي اراده نه ده موجوده، ځکه د نوموړي په وینا اوس هم په فساد کې د ښکېلو یو شمېر زورواکو او چارواکو دوسیې نه دي څېړل سوي. د افغانستان لوی څارنوالي ټینګار کوي چې له ژمنې سره سم به پرته له کوم امتیاز او توپیر د ټولو مفسدینو دوسیو ته رسیدګي وسي.
زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د افغانستان په لویو خارونو کې په 0.15 اف ام صفه اوریدل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د نورو هیوادونو سره د افغانستان خو سوداګریزو اړیکو په غو هیواد د افغان سوداګرو کمې تکا پاکستانی سوداګر اندېخمن کړي. د یادې خونی ویان سیم الدین پسرلی د نن ازادي راډیو ته وویل دا وخت له پاکستان سره د افغانستان سوداګري لنګدې 3 میلیارډ ډالرونه و 100 میلیون ډالر تر کم شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان د سوداګري غړي خونی 13 ورځ په اسلام آباد کې په دواړو هیوادونو غږ کړی چې سوداګري د سیاسي اړیکو ښکار نکړي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغانستان چې د پاکستانی توکو او پاکستان د افغانستان د خامو موادو لپاره تر ټولو ښه بازار وو، اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ رنګلو اړیکو د سوداګریز راکړې ورکړې دا وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پاکستانی سوداګر دغه وضعیت اندېښمن کړي او له هرو ممکنو لارو د اړیکو د بیا رغونې هڅه کوي. د یادو خونې ویان سیام الدین پسرلی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مک نور هیوادون سره تګراتګ لرو، ارتباطات لرو، انتقالات لرو، یو موضوع دا یو فشار نقطې په توګه مونږ کارولای شو. کچیر دغه ارتباطات خراب وي هم زموږ په تاوان دی او هم دغوی په تاوان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر محمد زبیر تیره ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې په دواړو هیوادونو غږ کړی چې سوداګري باید د سیاسي اړیکو او امنیتي اندېښنو جدا وساتل شي. له دغې خونې نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باورۍ او ترونو نه یوازې سیاسي اړیکې ترنګلې کړي، بلکې په سوداګرۍ هم د پام وړ منفي اغېزې کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې دا وخت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مرستیال خانجان الکوزي په مشرۍ یو پلاوی د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په تړاو د خبرو لپاره په پاکستان کې دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ کچه دا وخت له نږدې 3 میلیارد ډالرو نه 900 میلیونو ډالرو ته راکمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دا وخت له ایران، هندوستان او د ځینو نورو هیوادونو سره ښو اړیکو، چابهار بندر، له مرکزي آسیا سره د اورګاډي پټلۍ او هوایي دهلیزونو په پاکستان د افغان سوداګرو اتکا کمه کړې ده. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه وحیدالله غازی خیل که څه هم دا لارې چارې او رامنځته شوي فرصتونه د غوړېدلې سوداګرۍ لپاره ګټورې بولي، خو وایي د پاکستان له لارې سوداګري اسانه او ارزانه ده. دی په دې برخه کې د پاکستاني سوداګرو لیوالتیا پر ځای بولي.
ښه بدیل او ښه لاره چې د هغه د کراچۍ بندر ځکه دی چې په یو په پاکستان باندې بندیزونه نشته دی او بل اسانه ده، ارزانه ده او د اوبو عمق د کراچۍ د بندر چې دی هغه ډېر زیات دی. نو ځکه د پاکستان او هندوستان زموږ تاریخي مارکیټونه دي. اوس چې پاکستان کومه علاقمندي ښودلې ده، زه دې ته په ښه سترګه ګورم او خدای دې وکړي چې بیا سیاست قرباني زموږ تجارت او زموږ اقتصاد زموږ ترانزیت نه شي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د بیا رغېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې په 2014 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو مشرانو په 5 کالو کې 5 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ د رسېدو ژمنه کړې وه. ښاغلی غازی خیلوی د سوداګرۍ په برخه کې اکثرو تړونونو ته د پاکستان نه وفاداری دا مزل سخت کړی، خو په خبره یې ګډ کار کولی شي د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله ټاکل شوې چې د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم نن په سوریه کې د 1.5 ورځنی اوربند د پریکړې لیک پر عملي کولو د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر ویلي چې دا مشران به ټلیفوني خبرې کوي او روسیه به وهڅوي چې په سوریه کې په سمدستي ډول د اوربند د ټینګېدو هڅه وکړي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د 1.5 ورځنی اوربند د ټینګېدو د پریکړلیک پر عملي کېدو خبرې وکړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر نن په خبر پاڼه کې ویل دي چې دا مشران به پر ټلیفون خبرې سره وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې درې سره رهبران به په سوریه کې د 1.5 ورځنی اوربند د ټینګېدو په اړه او د لاري د داسې نقشې پر جوړېدو خبرې وکړي چې په سوریه کې د دایمي سولې د ټینګېدو ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس د سوریه پر حکومت او په سوریه کې په جګړه کې پر نورو شکلو خواو ژغ کړی دی چې اور بند کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د 1.5 ورځنی اور بند د ټینګېدو ژغ کوي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې وویل چې باید له ځنډه پرته په ټوله سوریه کې 1.5 ورځنی اور بند شي او ملکی خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل د امریکا متحد ایالات بل هیڅ شی نه غواړي، بلکې په بیړني ډول په ټوله سوریه کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدان یې زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځه غوطه حملې بندې کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټولو وګړو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول شي. د بشار الاسد د رژیم کلکه ملګری روسیا د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو حق لري، خو پرون یې د امنیت شورا پریکړه لیک ته رایه ورکړې ده. امنیت شورا په داسې وخت کې په سوریه کې د اوربند د ټینګېدلو پریکړه لیک تصویب کړی چې د بشري حقونو د څارونکو په وینا په وروستۍ یوه اونۍ کې د دمشق ختیځ لور ته په پرته سیمه غوطه طول شرقیه کې د بشار الاسد د رژیم د بمباریو له امله 1500 ملکي وګړي وژل شوي دي او لسهاوو نور زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک یو هدف دا دی چې په سوریه کې اوربند ټینګ شي تر څو خلکو ته چې د جګړې په سیمو کې بند پاته دي خوراکي مواد او دوا ورسیږي او زخمیان روغتونونو ته ولېږدول سي. خو په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلو نن هم ویلي دي چې د بشار الاسد د رژیم الوتکو په غوطه طول شرقیه کې تازه بمباري کړې دي. د بشري حقونو د څارنې ډلو ویلي چې په دغو تازه حملو کې هم په غوطه طول شرقیه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل سوي او یو شمېر نور زخمیان دي.
اوس هم یو ولایتي مسله، په مزار شریف کې خلک د غیر قانوني سیم کارتونو د پلور له زیاتوالي شکایت کوي. د مزار شریف خاریان وایي چې د ناراجستر شوي سیم کارتونو موجودیت د دې لامل شوی چې د جنایي جرمونو سطح لوړه شي او د دې ترڅنګ کورنۍ هم د یادو سیم کارتونو څخه په استفادې تهدید شي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه له مزار شریف راپور راکوي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د ناراجستر شویو سیم کارتونو موجودیت د جرایمو د سطحې لوړوالي ته مرسته کړې ده. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې څه باندې 13 یو لسیزه کې د بلخ محلي حکومت نه دی توانېدلی تر څو د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاوي مخه ونیسي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې د دا ډول سیم کارتونو موجودیت سبب شوی تر څو د جرایمو سطحه لوړه شي او ناڅرګنده کسان کورنۍ د همدې سیم کارتونو په وسیله وځوروي. د مزار شریف وطنه اوسیدونکي نصیر احمد او عزت الله یې پاړه وایي.
د شهر مزار شریف بيخي شهر وحشت شده، سیم کارت غیر قانوني د بازار سودا میشه، مردم تهدید میشه، همه کس به مستر تلفن گشتاندن نمیتونن، به تلفنشون از بهشان برده میشه، سیمینجا رو پس سیم کارت میخرن، مردم رو تهدید میکنن، کشتار و بازچه‌دار از این سیم کارت های غیر قانونی است.
فروش سیم کارت های غیر قانونی خیلی زیاد شده و معمول بوده و اینمی فروش سیم کارت های غیر قانونی باعث شده که زمین سازی میکنه با جرایم جنایی و جرایم دیگه و حتی مردم از سیم کارت ها مردم در این روزا استفاده منفی میکنند.
به همدی حال که په مزار شریف ښار کې د غیر قانونی سیم کارتونو پلورونکو وایي چې د کار زمینه د نشټون په دلیل د غیر قانوني او ناراجستر شوی سیم کارتونو پلورلو ته مخه کړې ده.
او آیا پوهیدئ چې د هندي سینما مشهور اداکار سری دیوی څوک وه؟ سری دیوی چې 13 ورځ د 55 کلونو په عمر مړ شو، دا یو مشهور فلمی اداکار و چې په بیلابیلو هندي فلمونو کې کار کړو. نور تفصیلی د ګولیاس په دې رپورت کې اورو.
جب پړکنی زبا پہ آ جائے تو وقت ٹھہر جاتا ہے.
د هند خبری ایجنس پریس ٹرسٹ آف انڈیا د سری دیوی د کورنۍ د غړو په حواله ویلي دي چې نوموړي په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی و چې د زړه دوره پر راغله. د سری دیوی خاوند بونی کپور او لوریانې خوشي او جهانوی کپور له دې سره دوبۍ ته تللی و. سری دیوی په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی چې ټولو شمیرې 300 ده. په دې کې یو خدا ګواه نومیږي چې عکسبندي یې په افغانستان کې شوې وه. په دې فلم کې له سری دیوی سره وتلي اداکار امیتابھ بچن هم کار کړی دی.
ایسے قربانی فرشتے بھی نہیں دے سکتے. مجھے شرمندگی نہیں، ناز ہے تم پر، ناز ہے.
او میرا بچی، میرا بچی، میرا بچی.
ابو ابو، میری رگوں میں تمہارا ہی خون ہے.
خود دی په مشهور فلمونو کې چاندنی، لمحه، مستر انډیا، نگینا، انګلیش ونګلیش، موم، جدائی، صدمه، چالواس، لاډلا او نور شامل دي. د سری دیوی اخري فلم مومو چې په 2018 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو.
بولینات په بھروسا رکھو، بھگوان سب ٹھیک کر دے گا.
بھگوان ہر جگہ نہیں ہوتا ہے ڈی کے جی،
پتا ہے، اس لیے تو اس نے ماں بنائی.
سری دیوی په 1983 کال کې په تامل ناډو کې زیږیدلې وه او په 1988 کال کې یې فلمي ژوند شروع کړی و. سری دیوی مشهور فلم پروډوسر بونی کپور سره په 1986 کال کې واده کړی و او دوه لوریانې خوشي او جانوی کپورې دي. سری دیوی د 90 لسیزې په پای او 80 لسیزه کې د شهرت وروسته ورسېده. د هند حکومت هغې ته په 2013 کال کې د پدم شری میډال ورکړی و چې په هندوستان کې څلورم مهم سرکاري اعزاز دی. د هند مشهورو اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، سشمیتا سین، سدارت ملوترا، زرین خان، ادنان سمی، انوشکا شرما، پریتی زینٹا او نورو د سری دیوی په مړینې خفګان څرګند کړی دی او د هغې کورنۍ سره یې غمرازی شریکه کړې ده. د هندي فلمی صنعت کارپوهان وایي چې سری دیوی لومړنۍ خزینه سپر سټار وه او د هغې ژوند به تر مودو پورې د سینما مینوالو په زړه کې وي.
د هندي سینما د دې مشهورې اداکارې چې 13 ورځ د 55 کلونو په عمر مړه شوه د هنري ریپورت مو له ګولایاز اورید او د همدې ریپورت په اوریدو سره زموږ د خبرونه نیم ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. وخت 3:13 شوې. احمد تکل راغلی او د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن سهار په هرات ښار کې له یو شمېر ځوانانو او مخورو سره په کتنه کې د ټاپي د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل هرات د هیواد په یو صنعتي ولایت د بدلېدو په حال کې دی. افغان حکومت د کابل د پروسې د دوهمې غونډې لپاره د بشپړې تیاری خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د 25 هیوادونو او څو نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي چې ډېرو یې د خپل ګډون ډاډ هم ورکړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اجرایه ریاست د سلاکار او د مشرانو جرګې د پخوانی مرستیال رفیع الله ګل افغان د وژنې د قضیې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. ګل افغان پرون د کابل په 12 ناحیه کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. ایران وایي چې که څه هم تهران او دمشق په سوریه کې د 13 ورځنی اوربند لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته درناوی کوي خو دمشق ته نږدې پر تروریستي ډلو حملو ته به دوام ورکړي. شمالی کوریا د امریکا وروستي بندیزونه د دې هیواد په وړاندې د جګړې اعلان بللی او پر واشنگټن تور لګولی چې د ژمنی اولمپیک د لوبو پر مهال له جنوبي کوریا سره د دې هیواد د اړیکو د تودیدو په وړاندې خنډ جوړوي. او د چین کمونیست ګوند یو نوې طرحه وړاندې کړې چې له مخې د ولسمشر د کار پر موده محدودیت لري کیږي. له دې اقدام سره اوبخی شي جین پینګ له 2023 کال وروسته د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کېدای شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د کرکټ نړیواله شورا په نوې درجه بندۍ کې افغان لوبغاړو ښه مقامونه ګټلي. د کرکټ انفو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې خپل نهم ځای ساتلی. خو راشد خان بیا د شلوریزو لوبو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې لومړی، د آلراونډرانو په ډله کې محمد نبی ساحل دریم او په توپ وهونکو کې بیا شهزاد محمدی لسم مقام خپل کړی دی. د والیبال او کورش فدراسیونونو لپاره نوي رئیسان وټاکل شول. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې د بیلابیلو فدراسیونونو لپاره د نویو رئیسانو د ټاکنې په لړ کې محمد ناصر نوري د والیبال او سید محمود دشتی د کورش د فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شول. د افغانستان د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو انتخابات له تیرې یوې میاشتې راهیسې په کابل کې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست تر څار لاندې روانې دي چې په بشپړېدو سره به د اولمپیک د ملي کمیټې د ریاست انتخابات هم ترسره شي. او په ننګرهار کې د 2 ډلو ترمنځ د امن غواړو په نوم د کرکټ لسوریزې سیالۍ پیل شوې. د ختیځ زون د کرکټ مسول بختیار ساحل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ختیځ زون اړوند د بیلابیلو لوبډلو ترمنځ په جلال آباد ښار کې پیل شوې چې 15 ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي ساحل په خبره دغه سیالۍ د ننګرهار ولایتي ادارې په نوښت جوړ شوې او په ټینس پال ترسره کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د دغه لوبو له لارې هڅه کیږي سو خلک سوله ییز ژوند او یووالي ته وبلل شي. د ورزشي خبرونو پای.
واصل وصال نمو خبری ورزشی خبرونه واوریدل. لدی وروسته دوا ونیز خبرونه د انصاف پلټه کی او د ورکو شوی او عزیزانو خبرونه نشریږي. ل ازادي رادیو سره پاتې شئ.
انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کې روان ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یو سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې له لغمان ولایت نه د بسم الله په نامه د سرحدي لیواله لپاره د روزنیز کورس یو محصل تلیفون کړی چې په دغه کورس کې صرف درې ورځې غیر حاضر شو او د دې له امله کورس منفک کړ. دی وایي بیا غواړم چې په دغه کورس کې شامل شم خو مربوطه دفتر ورته وایي چې په دغه کورس کې نشي شاملېدلی. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د بسم الله ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټه کې
خورور ستا نوم څه دی؟
زما نوم بسم الله د لغمان ولایت مرکز څخه.
ستونزه د څه ده؟
وروره دغه مشکل د مخکې مونږ د لوا افسران کې وو شپږ میاشتې کورس کې نو دوه میاشتې کورس مو وویلې نو بعد هغه نه زمونږ ته یو څه کورنی مشکل پیدا شو. هغه داسې وو چې پلان مریض شو نو ما ونه شو کړلی چې دغه کورس ته ادامه ورکړم. د هغه په اساس باندې دغه کورس رانه پاتې شو. نو اوس غواړم بېرته چې خپلې پټري ته ورشم او خپل وظیفې ته ادامه ورکړم.
دغه کورس د افسرانو لپاره و؟
بالکل بالکل.
هغه مربوطه دفتر څه وایي؟
دوی وایي چې دغه کورسونه چې ختم شوي دي نو اوس دغه کورسونه چې دي یو کلن ته اوښتي هغه شپږ میاشتنی ختم شوی. نو دوی وایي چې دا ختم شوی نو تا به عسکري ته معرفي کړو. نو ما ویل چې ده خو تیار افسري کورس کړ نو ولې ما عسکري ته معرفي کوي یا ختم شوی تاسو په وخت نه تللي او هغه نشته. نو زه وایم اوس ورته وایم چې ما خیر په دې حال کې اوس خو خبره د واسطې ده چې واسطه او پیسه چې څوک نه پېژن پېژندلوي ټول خبره هغه ده. نو زه تیار بهیم ترک شوی یم. نو زه وایم چې اوس د عسکري لپاره لاړ شو مکتب مې ویلې فالسم نه پاره شوی یم. نو زه اوس عسکري لپاره لاړ شوم. نو دوی م راته داسې لاره نخي څوک راته وي چې عریضه وکړه وزارت دفاع ته
خا چې دوی وایي په عسکري کورس کې شامل شه نو ته ولې په دغه کورس کې نه شاملېږي؟
او فرق په دې ده چې هغه عسکري ده اوس افسري او عسکري ډېر فرق لري. نو عسکري وکړه څوارلس کاله مونږ مکتب ویلی ده نو اوس مونږ عسکري وکړو. نو غواړم چې دوی ته خپل هېوادوالو ته خدمت وکړو. نو د خپل هغه ډېر شوق او علاقې له امله نو اوس دوی ته غواړم چې خپل هغه ته ورشم بېرته خپل تعلیم ته ادامه ورکړم. نو دغه د ملي دفاع وزارت سکندر هیله ده چې مونږ کومه لاره لاره مونږ ورکړو د څو بیا ریدو په څوک بل څوک نو
ښه. ته چې په دغه کورس کې غیر حاضر شوې د خپل غیابت پر مهال د ضرورت یا مریضۍ رقه ور لېږلې وه؟
البته داسې کار وشي چې یو ناڅاپه چې دغه جینه په رخصت باندې دلته راغلم دلته دغه مریض پیدا شو نو ما وخت پیدا نه کړ چې مالته رقه یې یا څه. نو په دې خاطر باندې
وروره دا خو ضروری ده او اصولي هم ده چې یو احوال خو به د خپل قطعې ته یا هغه کورس ته ورکړی به که نه
موقع مونږ ته پیدا نه شو تر څو دلته چې راغلم هغه شو. نو احوال هم پاتې شو داسې نفر نه ولته چې زنګ ورته وهلی وای زمونږ د هغه په هماغه وخت کې قومندان ته زنګ د هغه تلیفون کار نه کو زمونږ مریض یو عجل و. نو دا موږ سره شلم لاړم. نو دغه هغه چې دوه درې ورځې څلور ورځې په هلته نونه شوم کړی بېرته.
ته څو ورځې غیر حاضر وې؟
درې ورځې مونږ غیر حاضري شوی وو.
صرف د درې ورځو د غیابت له امله یې له کورس نه منفه کړی؟
هو درې ورځې کښې مونږ لرې کړي.
ښه اوس څه غواړې؟
داسې غوښتنه ده چې اوس بهتره تا ته معلوم د افغانستان کښې ټولو واسطه او پیسه او هغه د بې واسطې خو یو کار هم نه کېږي په خپل باندې چغې وهل دي. خو زمونږ دغه غوښتنه ده چې مونږ غواړو بېرته خپل هغه کورس ته ادامه ورکړو. نو اوس د ملي دفاع وزارت نن دا غوښتنه چې اوس مونږ کومه لاره تعقیب کړو د دې حل لاره شی ده.
خورور سهوه خود در نشوی زکه چه تن نوی یو روقه خوب دی ور لگلی وی یا احوال خوب دی ور کرده وی کنه خوبه پا هر صورت ستا مشکل با دفاع د وزارت لچارواکو سر شریک کرده چه پا دی سکه سمشوره در که یو سم رست در سر کوله شی
د انصاف پلټه کې
د دستونزمو د دفاع وزارت د ویان لمرستیال خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. خاغلی رادمنش د بسم الله په نامه د سرحدي لیوا د افسری کورس یو محصل ویلی چې د یو کورنی مشکل لامل په کورس کې درې ورځې غیر حاضر شو، خو کورس د منفکړو اوس ورته وایي چې په دغه کورس کې شاملېدلې نشي. ستاسې نظر مو غوښتو.
دغه نفر د درې ورځې رخصت نیولی یا درې ورځې غیرحاضري یې درلودې، په هر صورت دی کولی شي چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، اما فکر کوم چې دا درې ورځې کار نه دی، ممکن د درې میاشتې دی په خپل تحصیلاتو یا په خپل صنف کې حاضر نه دی شوی. په دې اساس باندې دی د صنف نه اخراج شوی او په انتقال کې سیدی وغواړي بیا هم حق صنف ته سیدی افسر شي کولی شي چې تعقیب یې.
جناب رادمنش دا وایي چې کله چې مربوطه دفتر ته ورغی هغه دفتر ورته وویل چې د افسرۍ په کورس کې نشي شاملېدی، خو په عسکري کورس کې د شاملېدو امکان شته.
نو دی خپل شهادتنامې سره راشي کابل ته یا مرکز ته، یو مرکز د جلب و جذب مراجعه وکړي، حتما دی به جذب شي.
که دی د دفاع وزارت ته درشي او تاسې ته مراجعه وکړي، څه مشوره ورکوئ او څه مرسته ورسره کولی شئ؟
ټول کارونه د قانون سره سم اجرا کیږي، که کوم ممانعت قانونی پکې نه وي حتما شاملېږي، خو نو ریاست د تعلیم تربیه دوی په خدمت کې دی.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د سرحدي لیوا د افسرۍ د کورس یو محصل بسم الله وایي د درې ورځو غیر حاضرۍ له امله له کورس نه منفک شوی او اوس غواړي چې بیرته په دغه کورس کې شامل شي، خو کار یې نه کیږي. او د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش وویل دی د دفاع وزارت د تعلیم او تربیه ریاست ته ورشي چې ستونزه یې له نږدې واوري او مرسته ورسره وکړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجودې وي، له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف پلټه کې
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني، په دې هیله چې روغ جوړ یاست. دا ونې د نور پیغامونو ترڅنګ د یو دوست پیغام اورو چې د په خبره تر شلو کلونو وروسته د همدې خبرونې له لارې له خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نور به مونږ زندوم راځي خپل دغه دوست خبرې واورو.
زه پرځان د فاریاب ولایت د غرماشه ورسوالۍ څخه په تماس کې یم. د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلام او احترامات وایم. د ازادۍ رادیو څخه خوشحاله یم چې زه 40 کاله د خپل کور او وطن څخه لیرې وم. د ازادۍ رادیو په وسیله بېرته خپل وطن ته راغلم او بله دا چې د انصاف په لټه کې ستاسو زما سره ستاسو خبرنګارانو خبرې کړې. هیله لرم چې د مسؤلینو غوږ ته هم ورسوي. دا ورځ په تاسو ته او د افغانستان او ټولو اورېدونکو ته مبارکي وایم.
ډېر مننه وروره چې موږ ته مو دا پیغام پریښی وو او ډېر خوښ یو چې تاسو له شلو کلونو وروسته خپل کورنۍ ته ورسېدلی. دوستانو که تاسو هم په خپل ورکه پسې ګرځئ او یا په خپل کورنۍ څخه لرې یاست او نه یې سي موندلی، نو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دسکاته خپل پیغام پریږدي، موږ یې درته خبرو. اوس په دغه دوستانو پیغامونه واورو چې په خپلو سیمو کې د ورکو په اړه معلومات لري او راسره شریکوي. د خبرونه واورئ، کېدای سي ورک مو پکې پیدا سي.
مالیا السلام علیکم. امي نوید د پوسټ خبر کوم. زلته یو څوک پیژنم چې تقریبا د 15 کالو ده او نوموړی تقریبا 4 کلن و چې د خپل کورنۍ څخه اداره کوه. اوس دلته یو هوټل کې کار کوي. اول یو چا بل کورنۍ سره اوس هوټل کې کار کوي. که د ده کورنۍ ګاوري یا داس بل چوکی چوکی نوی انزل از پالو دا ارشاد نمیگی پس پا دی شمیره دی دتا زنگو وی سپر و سوا چلوش پیتا نه هاویا نه چلویخ یو پینجوز شمیره یو زر بیاویم سپر و سوا چلوش پیتا نه هاویا نه چلویخ یو پینجوز بسلام
مرتضی عبدالافغان د زابل ولایت ښایسته سره په اړیکې سم محترمو څنګه چې یو ورک لپاره په باره کښې خبرې زه کوم احمد نومېږي دی وایي زه د ملا عبدالسلام زوی یم او د ولایتو د ولسوالۍ نوم یادولی وایي د کلا خان د کلي یم او قاضي صاحب ماما دی قاضي صاحب یو زوی محمد نومېږي یو حامد نومېږي دا وایي زما ماما دی او د قاضي صاحب میرمن چې ده هغه د چا لور ده نو دی چې دوی د کلات په بازار کښې ګرځي پاکو یې پر سر دی دی ځوانکۍ دی داسې سر یې هم جوړ کړی دی د پیکې خو غټه ده نو دا کېدلی شي موږ چې د عقل ورته ګورو دی د دغه لوی ناوې بولم د کلا خان د کلي دی احمد نومېږي د ملا عبدالسلام زوی دی دی وایي وایي دغه قاضي صاحب زما اکا دی او قاضي صاحب یو زوی محمد نومېږي بل حامد نومېږي که څوک په باره کښې دغه کوي د کلات بازار ته دې را شي د حمدالله اکا هوټل ته دغه سړی دلته دلې راغلی دی دا دوې درې ورځې.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته زه د زابل د شینکۍ ولسوالۍ نه خبر کوم عبدالله په نامه. دوه کاله کېږي چې زموږ کلي ته یو سړی راغلی ده که پښتو باندې خبرې کوي خو که د انګلیسي او فارسي زبان هم خبرې کوي نو مختلف ځایونه یادي یو کلی د هرات یم کلی د کابل یم کلی د کوم ځای یمه کودای سر یې ده غمې نومېږي پیدا ده زموږ د کلي غوبه ده غوایي پیایي هر شی وي چې زما سره دا شمېره باندې اړیکې ونیسي زه معلومات ورکړم 0 5 3 5 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد دی کندهار ولایت نه سره په اړیکې یم. دلته یو نفر دی تقریبا 12-13 کاله کېږي چې زموږ سره سره دی ګران نومېږي او دی زما د پلار نوم بسم الله دی د هرات ولایت اوسېږم. زما پلار وفات شوی دی زه کوچنی وم چې بیا زه زما اکا بوتلم ایران ته نو د هغه زه ګېته چې ده اوس تقریبا دغه 12-13 کاله کېږي زما سره سره دی که هر څوک غواړي چې د ده په اړه معلومات وغواړي نو زما سره په دغه ټېلېفون شمېره اړیکه ونیسي 0 5 4 2 1 1 4 4. مننه.
سلام علیکم ګرانه دغه د ملا راز محمد په نامه چې یو پیغام چا پرې ایښی ولو زه د غزني له ولایت خبرې کوم سردار محمد. نو د هغو دغه شماره چې پکې ویلې ده هغه شماره اوس کار نه کوي نو موږ دا خدمت درته لرم چې دغه شماره موږ ته یغه نفر کې هر وي کې هر څوک هر وي چې دا شماره اوس کار نه کوي د ملا راز محمد په نامه یې ویلي وو چې له ما سره دا د کلات ولسوالۍ ده ښه شماره که چا په لاس را کړه مهرباني دي یا دې بله شماره را ته وایه کې یا دې په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 5 0 3 4 9 4 9 5 5.
د بل ورځ د یکشنبې په خپرونه کښې یو ورور ولو له کوم دې اړیکه نیولې وه وایي د ملا راز محمد په نامو له موږ سره یو نفر ده خو هغه د موږ په علاقه کښې بیا د رادیو تخنیکي ستونزې زیاتې دي سم کار یې ونه کړو لمبر یې موږ وانخیسته واجه یې موږ نه اخیستوي خو د غوا کړم که په دغو لمبرو موږ ته معلومات را کړو ډېره به تاسې له خوا له موږ سره احسان وي هغه ملا راز محمد موږ د تره زوی ده د نه نه یولس کاله مخکې ورک شوی ده.
السلام علیکم نوم مې نوید دی د خوست څخه خبرې کوم زه تقریبا درس کاله کېږي چې د خپلې کورنۍ څخه د دره کښې یم چې کله د پاکستان څخه راتله که څه هم زه هغه وخت کښې د څلورو کلو وم او دلته د یو کورنۍ سره اوسېدم اوس هغه کورنۍ د ما سره ظلم کوي که څوک د ما کورنۍ غږ اوري او یا بل داسې څوک وي چې څوک نه لري او زه ورسره اوسېږم ما سره د دې شمېرې ته زنګ ووهي 0 5 4 6 9 5 5 5
صفر وسو چلور نہ ہاویا نہ سلویش یو پنجو. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانو محمدی د کندار ولایت نن سره پاره کیم زنده یا نه پاتې مزه تقریبا د 12 سال کې د بلابود دې مرسته سره د خپل نوم سپلاشي د پلان د سپلاشي او د عراق په اړه مستوی دی په ارتو کې په اړه معلومات غواړي ته دا غو نمبر یې نو سره اړیکې کوي صفر بیا دو سر دی ولس پاره سلور ازادي راډیو ته ډېر ګټه مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو مېرم واورې دل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي. اوس په لاخه خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم د جمال الدین د خوشتې پیډ ولسوالۍ د جاول جان د ولایت خبره کوم. زموږ د اقازوی په نامه د ایسای جان په 14 کلنې تللې د کندوز ولایت څخه د کور وتلې ورک دی چې د اختر اقازوی د شینالا د بازګل د دیو ورور د نادر بادر کادر د دیو ادا کازو دی نو دا 15 کال کې چې ورک دی تللې د دغه دشتیا چې ولو پر دشت ته تللې دی بالا د خور د کور ته راغلی د خور د کور تللې مخ پر کور باندې بالا بیا درکه سو دی هر چا د چاپاتې په دغه شمیره دی ماته زنګ وو یو جهان مننه 15000 افغاني شیرینې ده وسلام.
اره سلام علیکم. پیغام دا دی وره چې زما د امازي ورخصوي دي د دې ښکاله کې دي امیر محمد زدار محمد زيري په جنگ کې ورخصوي دي او دا چر څونه کې شي وړي زور کوم او دا وروره چې دا معلومات خامخا زما پیغام خامخا ثبت کړي.
دا زادې راځو کارکونکو او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. زما یو زوی دا پګومې سکیږي چې د کور نه وتلې عصبي تکلیف لري او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی، د زوی نوم مې سعد عمر دی او بس کور بچی نه دی او شپږ دېرش کلن دی. بس ډېر په ناکلار یو که موټر چا لیدلې ورسره یو خو زه مې ساړه دي لږ دې ګرم وساتي زار څومره مصرف چې پیو کې زه تاوان ورکوم او بل بس ماته په دغه لمبر باندې زنګ وخی که تکلیف ورته نه وي 0 4 4 9 5 3 0 0 3 بیا دا لمبر بیا ما 0 4 4 9 5 3 0 0 3. والسلام خلال دیر خیر نظر کی دنگا لاتا دنگا اعلان لاتا نشر کی خو.
السلام علیکم. زاد یلمند ولایت من ازاد ولسوالی دا انجیری و سیدن قیمه استخان نمیجه من. زما یو دا اکا زوی ورک دی اسمت نمیجه دا جمعه تکی زنا درک دی دا اجکاسوم زوی دی دا جامل اللہ کورار دی کدی زما زنا قوری پلار ډیر پسې پریشانه دی پاس دی راشي کوټه او کچا پیدا کړی 6000 روپۍ جایزه لري په دغه لمبر دی زنګ راته ووایي زه به شپانه یو ځلې ووایم 0 1 1 2 9 0 3 2 4 4 4 یو ځلې بیا شماره وایم 0 1 2 1 1 2 9 0 3 2 4 4 4.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دو دکان داره به لحاظ زحمت کاری که مزیوانه کرکتی سری سان لاس نام بندی چرا اوتا دوست خیلی چرا زنگ دوالي و چه زنگ وقت بندی تلفن بندی شور ما زنگ ولی دی پسیز دیز ما زخوری و نفری کده اشمر من تماس و چیزی سهال لکی سان لام نمیرشت و غکی سرگی دی تقریبا دمونش خاده دی پدرش نوری زمان سر تماس و نیسی سپر اویا دره پینزوز درو تلیرش پشتتا سپر اویا دره پینزوز درو تلیرش پشتتا شمره زلده سپر اویا دره پینزوز درو تلیرش پشتتا.
بله السلام علیکم، زه روزی محمد اخلاقی هم دل من دولت نوزاد ولسوالی در بات کلی و سیدون که این پیل حال ستاز سره دل من دولت مرجی ولسوالی در پساو دسیمی سخه ستاز سر خبر کنز نه دو عزیزان دی یه مورور دی او یه میاخشه دی اخشه می سردار محمد نمیشه ده پلار نمی سروار دی او د ورور می ګل احمد نمیش د پلار نمی محمد غوسه کادی او د ګل احمد ورونه دی ار یو لک فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روزی محمد او د سردار محمد ورونه دی لک ولی جان او سید نبی انو که هر چاته معلومات یا ځای مړو پیدا سی وی یا ځای بنجان یا په مابس کې یا ملي خپل راشه غبري او بل شل دی د دوه کال درې میاشتې کې د کور نه درک سی وی د ټلیفون په همدې شمیره دی ژوندوي 0202210 ټلیفون شمیره یو زل بیا 0202210 نور وخت نه ځای کوم خدای په امان.
او السلام علیکم ازادی رادیو ته جما دا پیغام د اتکان کیږي سورارم ورک د کارچا ته معلومات وی په دغه شمیره د ملت زنګ وی 0 2 1 1 0 5 0 2 5.
السلام علیکم، زه عبدالنعتی د زابل ولایت د سوری د ولسوالۍ د مریضو د کلي څخه دا پیغام پرېږدم. ما یو راره ده د عبدالرزاق په نامه چې د اته میاشتې کېږي د خپله کوره نه درکه ده که چا ته په هکله معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي
0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دوهم د ګریشت ولسوالۍ د نهر سراج تعلقو اسو د شخص ما نوم بسم الله دی د بل ورور هم عبد الباری دی د بل د اسلام احمد دی موږ یو ورور ورک دی په ډېر ښکاله یا پنځه ویشت کاله کېږي چې ورځ دی کچېرې یا د زما خپل اوري او یا بل چا ته معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې دې زنګ راته ووایي زما نوم دغه صفر و صفر څلور څلور و دوه او اته او درې بیا څلور.
بله السلام علیکم. زه عزت الله اسحاق یم د هلمند د ولایت نه تاریکه نیولې ده. د رحیم په نامه زموږ د اکا زوی ورک شوی دی چې د مسالیان اکا زوی دی او د روز خان ورور دی. هر مسلمان ورور کې لیدلی د ازادي راډیو دی په خپله اوري یا هم د ده ملګري د اواز اوري نو مهرباني له مخې زموږ سره په دوو دواړو په شمېرې هرې کې ونیسي صفر و صفر اته نه و اته یو یو دوه شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر و صفر اته نه و اته یو یو دوه.
السلام علیکم. سید ولید هلمند ولایت څخه خبر درکوم. مله قریب کې چې د درې نیم کال کې چې ورکتې د سنلا په نامه دی سلام کنا دی څنګه له ولسوالۍ د سلام کنا دی او کله ارچا سره وی یا په اړه معلومات لري یا د نظر پلاوري نو په دغه شمیره د مشوره کې ولې څه په لوړه نه بل شمیره ده صفر و اویا نهڅلوېش شپږ شپېته صفر بیا درو پنځوس.
هلو زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو د خلاصو سلام کوم. زه سم احسان
روزګان ولایت سیاستمل ولسوالۍ خبره زما پلار عبدالحی په نامه دی. پنځه څلوېښت کال عمر لري. د کندهار ولایت بولدک فعالیت یې موږ کندهار ته د پاکستان د دوا لپاره جوړ زموږ ته نظر راکړه. یو په دغه حاله معلومات لري د
دنیا کې سړی د باغان کې یو کال در مخ ولیدي پیدا کولای د دغه عجیب عقل کار دی کرایه کې کبنجان کې ارسو کال لري د دغه عجیب عقل مستمل ما تر کې زموږ هم د سپېڅلې سوي د ملاله مخونه کلی سورتي و د زیاده پلار ماندل کوم د کندهار د شارس د پلار نه مې مالین صاحب متر داتن په شرن کې کار کې دی و نو ما مجي صاحب د ورور نه نه ولا لالې دی ولا ما مدوي سي د ټلیفون شماره به در توام په دغه شماره کې